السلام علیکم له غرمنه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو تر بولم دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روان خبرونه کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره په د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي دا غراس پروانه خبرونه کې د همورې چې اجرایي ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمن جوړ شوی اتحاد د افغانستان په شمال کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ګاوټور اقدام ګڼي د کابل چاپ مطبوعاته کتنه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
سر کې د خبرونو سرچکی د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنی جنگیالیو د شتوالې ستونزې سیمایز حل وړي ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي او د پاکستان نیمه فوجي ځواکونو تیر ورځ د کراچي ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلي د خبرونو تفصیل د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنی جنگیالیو د شتوالې ستونزې سیمایز حل وړي عزیز پرون سه شنبه ازادي رادیو ته وویل
foreign fighters is a problem in Afghanistan but
دوی په افغانستان کې د بهرنی جنگیالیو موجودیت یو مداستون زده خو د حل لپاره باید د سیمې په کچه هڅې وسی زموږ په څیر باید ټول سیمې د هیوادونو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او ګډو هڅو سپماونه کړي څو بهرنی وسلوال لوي خو هم ولارد نسی سرتاج عزیز ول چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېر مرسته وکړه او کنه وای سوي د افغانستان امنیت به ډېر خراب شوی وای د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو په ورستوي کې داسې موافقه وکړه چې پر اساس د پولي دواړو خواو ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره معلومات شریک کړي د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو قربان دي او پر هغوی نفوذ لري د دې شورا د بهرنی اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار پرون سه شنبه د پاکستان د پوځي ادارو په کړنلار کې د بدلون هیله څرګنده کړه قاسم یار ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
ما باور دارم چې رهبری طالبان مهمان
دی وای زه باور لرم چې د طالبانو رهبری چې د هغوی ملمانه دي د خپل قربانه درناوي او مراد کوي او هم دا د خبر لپاره زمينه برابروي قسم یار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون سه شنبه ازادي رادیو ټول د سولې مذاکرې د افغانانو خپل مسله ده او دوی د زمينه په برابرولو کې مرسته کوي ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون په کابل کې وویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپل فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي ویل کېږي چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 1440 اویا غیر دولتي مؤسسې فعال دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثرو سره په جدول بدلی شي یو امریکایي ډالر شويته افغاني لاسبله یو یورو اتش په افغاني لاسبله یو انګلیسي پوند سلور نوی افغاني اتیاپله یو سعودي ریال شپاره افغاني لاسبله زر ایرانی تومن اتل افغاني 500 بله او زر پاکستانی کلاري 500 افغاني بیا هم شرغ لست د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچي ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال ووژل په دې نښته کې چې ولکېږي د پاکستاني طالبانو په پټنځایونو کې سوي د رنجر ځواک دوه سرتیري ټپیان سوي دي د پاکستان امنیتي ځواکونو ورسره هغه چې وسلوالو په تیر دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر وښوندي په حمله کې شاوخوا یو نیم سل کسانو ووژل د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون سه شنبه له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه سره کارشه څرګند کړل خامنهي پرون په وینا کې چې له دولتي ټلویزیون خبرېدل ول د چړونو بندول او د لاس یادول سکرون لپاره تفتیش د منلو وړ نه دی. خامنه چې د ایران په ملي مسایلو کې ورستی خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقې په صورت کې به پر ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه فوراً لرې کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو امریکا، فرانسې، بریتانیا، چین، روسیې او جرمني استازو ته د روانې میاشتې تر پایه وخت ورکړل سوی چې ورستی موافقه وکړي. د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ غونډه وکړه او هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکې هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي. له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل څلورو خواوو موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به سوی اوربان ماتېدو ته پرېنږدي. د روسیې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامدارو سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب ټینګ سوي اوربان څخه کیږي. روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه وکړه څو د دوی په وینا د یوه اوږدمهاله اوربان لپاره زمینه برابره سي. د مهاجرت نړیوال ادارې پرون وویل چې په تیر یو کال کې لږ لږ 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ سوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو چې د اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولې یا د حکومتي ځواکونو او د دې وسلوال ترمنځ جګړه روانه ده. امبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تېر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیو. او د ارمنستان د پلازمینې یوروان زرګونو اوسیدونکو د ښار کوڅو ته راوتلې دي. په یوروان کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د برېښنا د نرخ د لوړوالي له امله سولیز اعتراض کړی وو د اوبو په زور وشړل او خواره واره کړل. د یوروان ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو د پولیسو د دې چلند پر ضد په اعتراض کې پرون سه شنبه د ازادۍ میدان بند کړ او د ولسمشر تر ماڼۍ پیاده ولاړل. ریپورټونه وایي چې د ولسمشر ماڼۍ ته نږدې پولیسو د خلکو مخنیوي وکړ. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار او د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو مشاور سرتاج عزیز وای اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر نیټه او ځای باندې کار کوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. د دې زیاتوالي لاملونه څه دي؟ په همدې خپرونه کې په دې اړه مفصل رپورټ اورئ. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار کې مرستندویو ټولنې د روسیې په مناسبت پر یو شمېر بېوزلو سرپرسته او کورنیو مرستې وویشلې. دغه بېوزلي خلک وایي چې د دوی له دې مرستو منندوی دي.
دا ګټه به خدای دې دنیا کې مرتي او پاره دنیا به مله دا ورته مرګ اسنو کېره حساب کتاب یې دا خیرات ګټه.
کور کله او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې دي.
عاشق الله چې خپل واده څخه ډیر خوښ کاریده خپل رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغه درې پخوانی میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاق کړه او د ته د وسال امکانات برابر کړه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپل حملو ته زور ورکړی دی او د ځینو څارونکو په باور پر ملي شورا ورستې حمله د سولې هیلې له منځه وړي. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار د افغان حکومت او طالبانو د استازو د راتلونکي ناستې خبره کوي. د پاکستان د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنه په نږدې راتلونکي کې پلان شوی خو دقیق وخت او نیټه ورته او ځای ورته لاندې ټاکل شوی. نور جزئیات د فرسي جلال زئی پر رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل پراتلونکو درویو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه سي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د دریمګړي په توګه د خبرو د پایل لپاره د زمینه برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغ جوړی د رسمي مذاکرو د پایل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی. مذاکره شوی او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یو حده مرسته وکړي، لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي. یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمينه ورته برابرو، هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي. خو که د تیر وار په څیر بیا هم په چین کې وسی، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې دروغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وي پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن،
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدل شي.
د فرشته جلال زی پر ریپورت کې مو وریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار وی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره دوی پر نیټا او د دې خبرو د ځای پر ټاکلو باندې کار کوي. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې دا لیدنه به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي، خو وخت لا نه دی ټاکل شوی. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی چې یو خوا افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې او بل خوا به د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هم هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو شرشات څه عوامل دي، احمد شاه عظیمی په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی همدې خپلې شروع کړې، اکثر داخلې دې خواته راغله، اکثر خارجه هم دې خواته راغله، که نور هم دې خواته بل شمال نه اکثر دغه د چچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یوځای شو، دوی هم څه یو څه د چین دی، هغو هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یو ځای شو. تمه ده چې بعضې زیات شو.
یو خواته که په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لورو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو ور غیر رسمي ملاقاتونه غوډي شوې دي، خو پاکستان ته فشار اچولې د رسمي ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غیبه کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ما ته ښکاری نه باغی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې شل زرو پورې دی سره نفر موجود وي. باغی دا شروع کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، هلته زیات کسان نور ځینې راغلي او حمله وکړي. کدی شهر اوس توګه پری دی خو هغه یو خلکو کې نا امیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغستا یا دی چې کوم نور پر پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیر میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استاذ ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابر کړه او پر اتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسنی حکومت پر کړوړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونی شي، کوم مقام چاته ورکه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړي. دا خبرې باید دې شي چې د دې په مابین کې اختلافات دي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک حتی په پیسو هم د زیاتره اطراف کې ده ولسوالۍ لاس په لاس کې زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته دا اربکیان دي، هلته دغه چپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي. دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې معلومه ده چې د هیروینو قاچاق ده په دې مملکت کې. خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغان حکومت اجرایی ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ جوړ شوی اتحاد په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ګټور ګام بولی. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل لسی شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والي د اقدام به په شمال کې د حالاتو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوي سره پلاوی سره لدی چې دا یو ښه ګام بولی، خو وایي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت له لوري وڅارل شي. قسیم سولمل په رپورت لري.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ترمنځ د اتحاد د رامنځته کېدو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته اجرایی ریاست دا یو ګټور ګام وباله. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د سیشن به پروز ازادي رادیو ته ویل چې حکومت تل امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ غوښتونکی دی او دا یوالې به د افغان ځواکونو د ملاتړ لامل وګرځي.
امنیتي ځواکونو سره د خلکو ملاتړ، له هغوی سره کومک کول په ټولو مواردو کې او په ټولو ساحاتو کې زموږ په ګټه دي. حکومت د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نورو همکاري لپاره هم ستري په لار دی او دغه ټکي په شمال کې د امنیت راتګ او د ثبات سازمانۍ لپاره اساسي کار کوي.
تازه راپورونه وایي چې د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم او د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور خپلو کې یو اتحاد رامنځته کړی چې هدف یې په شمال کې د امنیت ټینګښت او له وسلوالو مخالفانو سره ګډه مبارزه ده. د جمعیت ګوند د ویاند مرستیال زبیح الله فطرت د راپورونه تاییدوي او زیاتوي چې تر اوسه په دې اړه په کابل، فاریاب او بلخ کې غونډې سوي دي. ښاغلی فطرت جوړ سوی اتحاد سیاسي وبله او ویویل چې د دواړو ګوندونو مشرانو په دې تړاو خپلو کې تماسونه نیولي دي.
دا یو دولتي اتحاد نه دی، بلکې د خلکو او امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دوو ګوندونو سیاسي اتحاد دی او غواړي چې له خپلو وړتیاو او د خپلو خلکو له توانمندۍ څخه ګټه واخلي.
دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو د بېلابېلو کړیو او خلکو ترمنځ اندېښنې راپیدا کړې دي، خو په ورته وخت کې داسې اندېښنې هم شته چې شاید د دې اتحاد د رامنځته کېدو هدف په شمال کې د ملیشه ځواکونو د حضور لپاره د زمینې برابرول وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که څه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د یادو سیاسي څیرو له یووالي هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت لخوا اداره او څارنه وسي.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او اړتیا شته چې یو ځل بیا کتنه ورباندې وسي، او حکومت هم باید له هغو مواردو لکه د تاوتریخوالي، نفاق او داسې مسایلو له رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. دې ته اړتیا شته چې په یو ښه مدیریت او تعهد سره مخکې ولاړ سي، غیر له دې نه به جدي اندېښنه وي.
ځینې کارپوهان په شمال کې د یادو چارواکو نفوذ او د دغې سیمې له حالاتو څخه د دوی پیژنګلوۍ ته په کتو وایي چې دا کسان کولی سي د شمالي ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې ګټور کار وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود اندېښنه څرګندوي چې که دا اتحاد په سیمه کې ملیشه ځواکونه پیاوړي کړي، نو دا کار به د کورنۍ جګړې او د هېواد د تجزیې لامل وګرځي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو مطالبو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم تر ډیره د افغانستان په ملي شورا د برید په څرنګوالي او لاملونو او دغه شان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې راخیستې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د ملي شورا غړو پرون په یوې فوقالعاده غونډه کې له امنیتي ارګانونو د افغانستان پر ملي شورا د برید په اړه سپیناوی غوښتی. د هیواد په دې مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې غړو په دغه غونډه کې پر امنیتي ارګانونو شدید انتقادونه وکړل او ویل چې وسلوال نشي کولای چې د داخلي کړیو له همکاریو پرته دا ډول بریدونه ترسره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د همدې موضوع په تړاو یو مطلب پور کړی او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو د استازي شکیبا هاشمي خبرې راخیستې چې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتو او یو شمېر نورو جاسوسي شبکو د ملي شورا د لمنځه وړلو هدف درلود او غوښتل چې د داعش پروژه په هیواد کې عملي کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د میرمن هاشمي له قوله لیکلي چې د شمال استازي په خپل دریس سره نه پرېږدي چې داعش په شمال کې ځای پیدا کړي. خلکو ته د جاسوسي شبکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا له تریبیون عامه پوهاوی ورکوي، نو ځکه دوی ملي شورا هدف وګرځوله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې دا کار د بهرنیو استخباراتو په تیره بیا د پاکستان د آی ایس آی کار بللی دی. ویسا دغه څرګندونې د ولسي جرګې د غړو په حواله کړي دي او لیکلي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه برید د افغان حکومت د ځینو مسؤلینو په همکارۍ شوی دی. ویسا په دغه مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په باور دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان آی ایس آی سره د استخباراتي هوکړه لیک په اړه د ولسي جرګې د دریس په ځواب کې ترسره شوی دی. ویسا ورځپاڼې دغه شان په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې د طالبانو او افغان حکومت استازي به راتلونکې اونۍ بیا سره وګوري. د ورځپاڼې په وینا سرتاج عزیز د خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې دغه لیدنه کتنه به د دواړو خواوو د رسمي استازو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپله وینا کې دا منلی چې د لومړي ځل لپاره پاکستان د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. سرنوشت لیکلي سرتاج عزیز عزیز ویلی چې دغه خبرې د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پخوانی رئیس معصوم ستانکسی او طالب پلاوی ترمنځ شوې وي. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو رپورټ په داسې حال کې ورکول شوی چې طالبانو وړ مورس د افغانستان په ملي شورا ډله ییز برید وکړ.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویل دی وروسته به هره پالیسي د څېړنیزو او تحلیلي رپورټونو پر اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د وزارت چارواکو د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې د اړوند نړیوالو او ملي ادارو سره د سه شنبې پر ورځ د رپورټ ورکولو یو نوی آنلاین سیستم پرانست. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د راپور ورکولو داسې آنلاین سیستم پرانیست چې له دې وروسته به د نشه یي توکو د کښت اندازه، د قاچاق کوونکو د نیولو دقیق معلومات او هغه څه ثبتوي چې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له کمښت سره مرسته کوي. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي مرستیال هارون رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سیستم له مخې به دقیقې پالیسۍ جوړیږي او له دې سره به د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پیل شوې پروسه منظمه کیږي.
خوشبختانه د تیرو دونیم کلونو راهیسه موږ په همدغه تحلیلي ظرفیتونو باندې کار وکړو د اړوند وزارتونو سره پاینده کې به هر برنامه هر ستراتیژي د تحلیلي او تحقیقاتي ظرفیتونو په اساس باندې رامنځته کیږي. لدې نورسته به په ډیر پاسانه سره سیستم ته داخليږي. د سیستم نه به هر قسم معلومات چې پکار وي راخستل به شي.
هغه وایي د راپور ورکولو د دې سیستم لمخې هر څوک کولای شي چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د ویب سایت څخه دقیق ارقام او د وزارت لاسترولنې ترلاسه کړي. د همدې سیستم لمخې افغانستان تر اوسه یو کلنۍ راپور خپور کړي چې پکې د نشي توکو د زینو برخو دقیق ارقام خپاره او د کارولو سیمې ځنګړي شوې دي. ویل کیږي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2,40,000 هکتار ازمکه کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوی دي. په داسې حال کې چې د کوکنارو لکښت او نشي توکو سره په مبارزې تل د سیمو هیوادونو ټینګار کړي. د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د راپور ورکولو دا نوی سیستم ګټور او عملي ګامونو ته لار هواروي. د افغانستان او سیمې لپاره د دې ادارې استازي انډري اویتسن د راپور ورکولو د دې سیستم د پرانستې په غونډه کې وویل دا وایي د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس د مخدره موادو سره مبارزې ته په بشپړ ډول ژمن دي او د راپور ورکولو دا نوی پروسه ډیره ښه ده ځکه دا د هغې پالیسۍ لپاره چې موږ یې جوړوو ډیره مهمه ده. نوموړی وایي د جرمونو او نشه یي توکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا NODC هڅه کوي چې دا سیستم د سیمې تر هیوادونو وغځوي او په اساس یې دقیقې پالیسۍ جوړې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق د کمولو لپاره داسې مهال په نویو لارو چارو تمرکز کیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو ډیر کښت د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي دي. بل خوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي او ځینې کارپوهان هیله څرګندوي چې دا آنلاین سیستم به د ټولو ادارو او په اوږدمهال کې د سیمې هیوادونو ترمنځ له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري رامنځته کړي.
په ننګرهار کې یو مرستندویه ټولنې د روژې په مناسبت پر یو شمېر بې سرپرست او بې وزلو کورنیو مرسته وویشله. دغه غریبي کورنۍ هم پر دغه مرستو خوښي څرګنده کړې او له شتمنیو غوښتل چې دغه دود نور هم ژوندی او عام وساتي. له ننګرهار پې زموږ همکار شاه محمود شینوارې رپورټ لري.
په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د سه شنبې په ورځ پر شاوخوا 150 هغو بې وزلو کورنیو مرستې وویشلې چې سرپرست نه لري او یوازې د خدای هیلې ته ناست دي. د ژوند خیریه ټولنې رضاکاران وایي دوی لومړی د یادو کورنیو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او په غریبو کورنیو کې د هغه کورنۍ په نښه شوي چې مخامي ته د ډوډۍ درک نه لري. د دې ټولنې یو رضاکار غړي اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې ولس قلم خوراکي او د کور لپاره نور د اړتیا وړ توکي شامل دي.
تو ډیر شکرانه او ته چې کوم مواد ژوند خیریه ټولنې لولې نه نن غمرسته وشو دا زموږ په هیواد او د هیواد نه بهر د هغه افغانانو به احساس افغانانو مرستې وی چې د صدقې او د خیرات په شکل باندې ژوند خیریه ټولنې ته غوړ کړی وی. دا یو پکیج شپږ زره 1500 افغانۍ قیمت لري چې ډیر شکرانه او ته نکتر لګه د 2000 افغانۍ په مالي لګه باندې دا خوراکي مواد اخیستل شوی دي. موږ ژمنه کوو چې زموږ د ژوند خیریه ټولنې دغه ډول مرستې به دوام لري.
هغه کورنۍ چې مرسته ورسره وشوه خوښي ښکاره کړه چې په ټولنه کې لا هم د غریبو د لاسنیوي دود ژوندی دی. دوی لشتمنو خلکو وغوښتل چې د یوې کورنۍ لپاره د خوراکي توکو په برابرولو د هغوی پر بودیجه څه اغېز نه غورځېږي، خو له دې کار سره د یوې کورنۍ پوره کمک کېږي.
دې شتمنو خلکو نه چې د غریبو سره کومک وکاندي چې دا بېوزله دي، بېکوره دي، بې په خیمو کې اوس پاس ورځې په مېلې کې همداسې برابر کې پراتې دي، د خلکو سره چې کومک وکړم دغه ته وختونه نه لرو.
موږ دا غوښتنه لرو چې دا کار شاکړی الله دې وداسې یاسم ورکړي، دا ګټه به خدای دې دنیا کې هم ورکړي او پاره دنیا به هم ورکړي. دا ورته مرګ اتونکی دی، حساب کتاب کې دا اخرت ګټه ده. مالدارو ته پکار دي چې غریبانو سره مرستې وکړي، امداد کومکونه ورسره وکړي چې غریبانو لږ اوچت شي.
ژوند خیره ټولنه چې د تلسیمیا او عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي، تر څنګ په کور دننه او بهر افغانانو څخه د ټولنیز میډیا او مخامخ اړیکو له لارې مرستې راټولوي او بیا پر اړمنو کورنیو ویشي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دوی هغه کورنۍ په لیست کې شاملې کړې چې سرپرست نه لري، تر دې حده بېوزله دي چې په شپو شپو یې په لږه وخت تیر کړی، خو د تربور او کلیوالي دود له مخې چاته د مرستې لاس نه دی نیولی او خپله بېوزلي یوازې د خپل کور دیوالونو دننه ساتلې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډی اچار ونیس پروګرامونه اورئ، خو اوس سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ییز حل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي موسسو د فعالیت مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په ځینو په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال ووژل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون سه شنبه له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه سره کرشه څرګند کړل. د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ غونډه وکړه او هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکې هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي. د مهاجرت نړیوال ادارې پرون سه شنبه وویل چې په تیر یو کال کې لږ لږ 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. او د ارمنستان د پلازمینې یوروان زرګونو اوسیدونکو د ښار کوڅو ته راوتلي دي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
قدر والا دوستانو سلامونه می و منی. په اوسنۍ خبرونه کې د روژې په میاشت کې د مناسبو خوړو پاک مطلب لرو.
ترشي و چار شې دغه د وجود ته ضرر لري. دا شای مو خوړل په مو باندې ډېر بد تاثیر وچه د معده می هغه کوله ستونه می ونی ولو بيخي.
درنو اوردونکو، هر وخت په تیریا د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالی ډیر مهم وي. ډاکټران په روژه کې میده لوید انسان سره تشبیه کوي، وایي که چیرې یو څوک 12 ساعته ویده وي، کله چې ویښیږي نو په هماغه دقیقه درون بار نشي انتقالولی. همداسې میده هم په روژه کې ټوله ورځ استراحت وي. کله چې ماښام شي نو یو دم د خوږو او ترخو خوړو خوړل ډیر تاوان ورته رسوي. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
دغه پیاز او اچار او دغه بس شند بده مونږ باندې لګیږي بارچکه، خو مطلب د څه دی چې به موږ روز مرته کیږي نو روزه هغه درزم قبول دی، خو مطلب دا دی چې دغه خوند او دغه نه کیږي پوښي
نو موږ به دغه نشان چې نه باندې لګیږي نه ډیر غوړ چې دی مانا مریضګي مانا یو د وایې بزړې خوش دی مانا دی د پسو د میږي خوش دی مانا زړې
ترشی و چار شدی دغه د وجود ته ضرر لري. دا شای مو خوړلی په کور کې میلمانه درلودل په مو باندې ډیر بد تاثیر وچه د معده می هغه کوله ستونه می ونی ولو بيخي. دا ترشی و دا شای می خوړلی وو
په ژوند کې چې پر ما راغلی د چاشه می خوړلې پر ما بد ولګی دی. دا مرچک نه دی، دا مشتي سپوتن کړه کیج دا مرچک ما خوړل بار می دی گیسو کې و پرشتل پرسو دی وکي. بیا ډاکټر ته لاړم څه دا وای را تر کړم بار بیرته نو کې شسم د معده تکلیف هم لرم. ځان چې پروژه چې ډیر احتیاط وکي نرم خوړو خوري کلک شي نو خوري بشي.
دا چې ولې روژتیان په روژه ماتي کې خواږه او ترخه ګډ سره خوري. د پغمان اوسیدونکو امام الدین علت د ټولې ورځې نه خوړل ګڼي.
مثال اچاري چې دې خواته صاحب ممکن مربا مو سره ورور په څنګه کې کوم اړې دا مو خوري، دا کوم خواړه چې دي دا په تضاد کې، نو هغه انسان ته تبا ضرر رسوي. زه په خپله باندې له مرچکو سره ډېر لوی مخالف یم، څومره مې چې خوښي غوره په ما بدم لګېږي، یوه لاره لري چې دسترخوان سر ته رانه وړي، کنه غیر له صاحب مجبورې چې خورو، بله چاره نشته. نو چې بیا کله وخورم په تکلیف یم، هغه خوندور دیګ نو څه شد چې په مرچکو به کې او په وږې به کې نورې مصالې به راچې.
لکه څنګه چې د خلکو په خبرو کې روښانه شوه، که چیرې د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالي ته پاملرنه ونه شي نو د سي ستونزو لامل کیږي. د داخلي برخې ډاکټر حدیق علیمی وایي چې په روژه ماتي کې د ترخو شیانو خوړل په خپل لاس ځان ناروغه کول دي.
ډوډۍ شروع کوي یا خواړه خوري، لاس شام څخه استفاده وکړي چې هغه ډېر ترش وي یا ډېر تند وي. مثال په ډول اچار څخه اکثر زموږ او تاسو هیوادوال استفاده کوي، چې دا اچار بیا د دې سبب ګرځي چې افرازات د معدې نور هم زیات کی. د غلس ورځې د روژې چې تیر شي 15 د معدې امراض بیا زیاتی. له یو څو خرما او څخه د استفاده وکړي تر څو چې د غلط خواړه په معده کې راځي، د دې لپاره په معده کې بندوبست ونیول شي. یعنی معده په دې باندې پوښي چې دا د اوس خواړه را تر اخته شول زه باید فعالیت وکړم. مثلا یو څوک د کړایي خوري، سخته غوښه پخ کړې ده او شخه غوښه هم ده، او معده هم د استراحت له حالت څخه اوس راوځي، دې کې شک نشته چې د معدې مشکلات به رامنځته کوي.
پروژه کې د ډېر خوړو خوړل هم انسان ته تاوان رسوي. د چرسیا اوسیدونکو مراد وایي چې ځینې کسان دومره ډوډۍ خوري چې بیا هم ځان او هم نور خلک په تکلیفوي.
یو ور په خوراک شروع کوي تر ماخوستنه پورې کله پېشلمې چې کېږي، هغه وخت هم دومره خوري چې بیا د ورځې لخوا د دې نه بغیر چې وږی کېږي نه، داسې یو نارامي او ناراحتي لري. ډېر زیات خلکو ته هم مزاحمت رسوي، مخصوصا کله چې مانځه ته درېږي په جماعت کې، داسې یو بوی ته نځي چې هغه شریعت هم بد ګڼي او د روزې د فلسفې سره هم ډېر مخالف ده. مشکل دا ده چې معده دومره توان او طاقت نه لري چې دوی زیات خوري، د معدې باندې فشار راځي او کله چې روژه ختمیږي دوی زیات خوړل مرض پیدا کوي د معدې.
د کندوز اوسیدونکو ولی محمد وایي چې ډېر کسان د ورځې لخوا په ګرمه هوا کې کار کوي، نو ځکه ډېر وږي او تږي شي، بیا نو چې ماښام هر څه په مخه ورځي خوري.
خولی کوي، وجود ضایعات لري، نیاز دې ته لري چې هغه ضایعات بیرته باید پوره کړي. نو بیا په همدغه حالت کې چې د زیات کار کړی او تږی وږی همدې تلوسه ورسره چې ودرې، کله به ماښام کېږي اوازان به کېږي چې څه شی ولاکه پرېږده خورم، اما دې ته متوجه نه چې از دا زما وجود دیغه شي توان لري چې دا ټول شان زه وخورم. نه ترکاری ګوري، نه سبزی ګوري، نه ورژه ګوري، نه غوښه ګوري، چې هر شی خوړل بلاخره داسې وخت راسي، یعنی دا خپل په مام تېره سوې ده. داسې وخت چې ډوډۍ وخوري اوس ولاړ سه پس ډوډۍ خواتین لمونځ به کوي، حتی د حرکت نه چې سړی جیک سي، نو دا خپله منفي اثرات چې په وجود باندې راځي، استفراغ کوي، کانګي وي.
د پکتیا اوسیدونکی امین الله هم پروژه کې ډېر خوراک نه خوښوي، هغه یې هم زیانونه وایي.
کافي کړي سړی ته داسې یو رقم په ورځ کې بیا داسې یو بل شی تر نه جوړیږي چې مو د پښتو په ژبه هغې ته ګندرېګا یو که نه، نو بیا هغه لازم نه دی. او په دا رقم ته خورو چې مقصد دی، یعنی سړی ته د تکلیف سبب ونه ګرځي او په یغې اندازې باید خوراک وکړلی شي. لیدلی مې دي خال چې دا روژه کال پشله والا ولا سهار مې وګرځېدلو که نه، یعنی په ځان پوه نه شوم. او مقصد یا مې دا چې مړی مې بدراکه خوړلې وه، هغه با درنی ولګېدله.
که اوبه هم ډېرې وڅکل شي نو بد اغېزه کوي. د پکتیکا اوسیدونکی سلیمان خیل د ځان پاکل وایي،
فقط هغه د اوبو ډېروالی مې تقریبا داسې نور خوراک دپاره هلته ځای نه پاتې کېږي. معده کې زړه جګوالی را پیدا کوي چې دا اوبه مې پاس راځي، بیا بېرته لاندې ځي، بیا تر څه اندازې پورې مقصد چې وګرځم بیا دا د اوبو کمښت پیدا شي، هغه جذب وجود زیات شي، اوبه کمې شي. د خوراک ډېروالی د مانا په یادېږي چې مقصد د خدای نه خواسته دی، غنه مارز لبدای پیدا سوی محتاط روان یم. په دې سه کې ډوډۍ باید زیاته نه شي رانه، او که بیا چیرې ډېره اشتها هم ولرم بیا یې په دوه ځلې کوم. د ماښام لمانځنه وروسته شروع کوم، هغه روژه ماتي په ټایم کې کم اندازه یې هلته خورم، بیا وروسته له هغه نه مقصد د تراوه لمونځ راځي او یا نور مجالس راځي، هغه مجالس نه وروسته بیا یوه لقمه خورم او بعد له هغه نه استراحت کېږم. او یو دا شی په روژه کې ډېر مهم ده چې په خوراک برسېره دشتي ویده کېدل، دا ډېر غټ نقص لري. هلته معده بیا حرکت پاتې کېږي او هغه څه چې په مواد په معده کې موجود وي، مقصد هغه هاضمه نه شي پیدا کولی، نو په دې ازاد انسان لپاره تکلیف سبب ګرځي. او په پشلمي کې ډېر خوراک ډیر غټه خرابی لري، او کوشش کی چې وخوري وخوري بیا نو سبایي خامخا دل بدی وي.
ډاکټران هم پروژه کې ډیر خوراک منع کوي. بیا هم له ډاکټر حتیق علی میناورو،
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعض هیوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کینی په عامه اصطلاح پلاتې ووهي، نو بیا تر هغه وخت دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسیږي. چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده، او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډېر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی.
د کابل ستوری راز محمد بیا داسې څوک دی چې هر وخت په تېره پروژه کې خپلو خوړو ته ډېر پام کوي، ځکه خو روغ رمټ دی.
هر خوراک کومه په اندازه کومه، او له هر خوراکونو زه استفاده کوم چې معده ته نقص ونه رسي. مثلا ماښام د روژه مات په وخت کې یو دانه خرما، او د ډوډۍ په وخت کې کوم شی چې تیاروي، مثلا په کور کې کله وریجې وي، شوروا وي، همسال وي، هر څه وي، دا په خپل هغه اندازه سره خورم. په پیشنهمي کې داسې یو غذا خورو چې موږ د سبا لپاره داسې تکلیف سره ونی وینو.
دا څو کاله روژه په ګرمه هوا کې ده، نو ځکه تنده ډېره وي. که چیرې د شپې لخوا خوراک ته پام وکړو، نو کیدلی شي چې د ورځې ځان له تندې وساتو. نورې خبرې د ننګرهار له اوسیدونکي حامد ناورو.
هر سړی په دې وخت کې تند احساس ډېر زیات کوي. زما خپله خو په تېره روزه کې همداسې یو مټ شربتونه دي، کنه داسې شربت دی پخوا خلکو به جوړو، د ګوړې شربتونه، د ګوړې شربت به په دې خاطر باندې جوړو چې هغه تکلیف نه پیدا کوي، او هغه کلاسیک ماډل مواد پکې دي کنه. مثال د خبرې د کامې د ګوړې راخلو چې هغه ډېر زیات استعمالول، او شربت به ترې جوړو هغه به اسکله.
دا چې ډاکټر حلیمی پروژه کې له تندې نه د مخنیوي په هکله څه لارښوونه لري، هغه وایي
اول کوشش وکړي چې د ډېرو ملګینو شیانو څخه استفاده ونه کړي، او هغه شیانو څخه استفاده وکړي چې اوبلند دي. که سرکیلې غذاګانې وخوړل شي، دې ته د اوبو ضرورت زیاتېږي. نو ښه خبره دا ده چې دا ټول شیان په یو بیلانس کې وي، یعنی یو موازنه باید موجوده وي. څومره غذا سړی وخوري، څومره اوبه ورسره وڅښي، چې هم راحت وي، هم په عذاب نشي، په تنګ نشي.
یو بل خبره چې پروژه کې ډېرې سي ستونزې پیدا کوي، هغه ډېر وزن دی. ځینې هغه کسان چې وزن ډېر وي، د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي، پروژه ماتي او پیشنهمي کې هم هغه څه نه خوري چې بدن ضرورت ورته لري. ګلمینه چې له چاغې نه زوریږي وایي
لیمو مساله کول دغه د ډنګرواله تکه ده، او ډیر خلک وایي نه غشت وکړه چې که ډنګر اسې اخو ماړه ګیډې دي، نو هغه تکل بیا غشت کیږي. دومره تروې مستي اخله، ماغه تروې کومه مزه دې خورې میکنانه، رکه چاغې څه په درد لګي، ګرځې دای نه سي، فشار دې کیږي، شکر دې کیږي، دا ټول مرز په چاغواله ده. او ریزي غوخ خو بخي مرز دي، دغه شایفم څنګه ډنګر فشار په زنګون میراتله، د پښې مې په زنګون کې مې درد وکړ، پریز مې پکو.
که چیرې د وزن د کمیدلو لپاره په خپل سر د ځینو خوړو له خوړو نه ډډه وشي، نو د ګټې په ځای تاوان ډېر وي. د لوګر اوسېدونکي فاطمه وایي ښه به دا وي چې له ډاکټر سره مشوره وشي.
روزه خپله یو رژیم غذایي ده، نو رژیم غذایي ته اسان ضرورت نشته، ولې هغه غذاانو چې موږ اخلو روزمره، مثلا سبزیجات دي، میوه ده، چې هغه باید واخلي، ځینې نور پروټین دي، ویټامین ده، ټول باید واخیستل سي. او که تا سر په خپله رژیم د غذایي اخلي، تاوان ځان ته اسان، بدن خپل ځان ته ضرر رسوي.
ډاکټر هتی قلیمی وایي چې دوی ته ډېر داسې کسان راځي چې په خپل سری د ځینو خوړو له خوړلو نه ځان منع کړی، او بیا د معدې په ناروغۍ اخته شوي.
د رژیم نیولو یا د وزن د کمولو لپاره خاصې خاصې کړنلارې موجودې دي. مثلا زمونږ که خویندې دي، اکثرا دوی په فشاري په دی کې چې دوی باید سوپر وومن اوسېږي، غربي اصطلاح ده، دوی باید هغه دلخوا وزن د دوی چې کم دی، کم رقم باډي دوی غواړي، نو د دې لپاره خاصې کړنلارې دي. نه دا چې ډوډۍ باید دوی بالکل ونه خوري. د مثال په توګه دوی کولی شي له غذا څخه استفاده وکړي، اما له شحمو څخه د کمه استفاده وکړي، له وریجو څخه د کمه استفاده وکړي، له چپسو پکوړو څخه د کمه استفاده وکړي، یعنې له سلاد څخه زیاته استفاده وکړي، له کاربوهایډریټ څخه مثلا یا کرم، کاهو، سلاد، بادرنګ، مسته، له دې څخه زیاته استفاده وکړي، د دوی وزن ډیر نه زیاتیږي. اما دوی باید داسې ونه کړي چې له یو خوانه روژه ده چې هم تنده ولګه ورسره ده، له بل خوانه دوی هغه د انرژي وړ مواد وانخلي، نو بل اخره دوی بیا کېدای شي یو بل مشکل سره دچار شي چې اشتها یې د همیش لپاره خراب شي. بر علاوه د دې چې دوی باډي به ښه نه شي، بدن به ښه نه شي، سوی تغذی په طرف به دوی لاړ شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتلس شمیرې ته واستوئ. د یو سمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1903 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. پروژه کې به له خولې سره ډیر پام کوئ، ځکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خولې په واسطه کیږي، لکه روژه خوړل، غیبت، تومت، رشوت غوښتل، دروغ ویل او نورو ته پې غلطې لارې ښوول. چرت مه خرابوئ، موږ هم ټوله روژه د ګوړې اچار ته تیاروو چې روژه مو ښه تېره شي. په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو.
عاشق عاشق لاله شپیتو کلونو عاشق وروسته وسال ته ورسیده.
څلور کلن تانیا لمین دو وروسته ځان واژه.
روانو عشقی تلویزیونی ډرامو اند سل کلنو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل.
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي. د خبرونو تفصیل.
ماسق خبری سرچینه خبر راکوي چې عاشق عاشق لاله شپیتو کلونو عاشقی وروسته وصال ته ورسیده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیکه په واده کې مس ډانسونه وکړل. سره له دې چې عاشق لال غوښتل مسیانې په واده کې اتڼونه وکړي، خو لمسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړي دي، ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې همدا ډانسونه لیدلي دي نه اتڼونه. د عاشق الله معشوقه له درې میړه څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضره شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي. عاشق الله چې له خپل واده څخه ډیر خوښ او راضي ښکارېده، خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاقه کړه او ده ته یې د وصال امکانات برابر کړل.
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینې دو څخه وروسته ځان وواژه. خبر زیاتوي چې تانیا د خپل ګاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه، او وخت نا وخته به یې د خپل کلي په ډیران یو له بل سره د هندي او ترکي سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل. خو کله چې د سمیر دوی کډه ښار ته لاړه، نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام نجلۍ به ځان وژني. نو هماغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځه. د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د ښارونو به څالوي.
بی خبر اجانس خبر را کوي چې تلویزیونی عشقی سیریالونو آن د سل کلونو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل. له همدې عمله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې دې د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او واده دې ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یو سال په خوږو ماړه شي. خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیریالونو بل کړی دی، او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولې دي.
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي. د بی خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوي چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکاره او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نه شوې کړای. اوس دغه ځوانان غواړي د مینې ورزده کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر را جلبولو چلونه زده کړي. خبر زیاتوي چې نوموړیو ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي، نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپېلاقونو په زور له ژوند زړه ورتور کړي. خبرونه خلاص شول.
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري، لکه داسې.
وانجلی نن ازموینه لري که نه؟
او مورې، نن دومره سخته ازموینه لرم چې ټوله شپه مې خوب نه دی ورته کړی.
وی درته ړنده مې کړې، ولې درسونه دې ونه ویل؟
نه مورې، لعنتي فلم مې کود. آخر د فلم هلک هم ناکامه سو او له درسو یې مې ویستم.
ولې ناکامه سو؟ بیا کوم بدماش ووازه که څنګه؟
نه بدماش ونه واژه، د نجلۍ پلار انکار وکړ چې هلک لوړې زده کړې نه دي کړې.
پلار دې ټوک ټوک سي، په لوړو زده کړو پسې څه ګرځي؟ د نجلۍ چې خوښ دی نو د دې څه کار چې انکار یې کاوه؟
مورې، ټول پلارونه دغسې ظالمان دي، کاشکې نجونو پلارونه نه درلودی.
وای لورې، دغسې مه وایه، چې پلارونه نه وای موږ به میړونه له کومه کول؟ همدغه میړونه پلارونه شي.
خو ته ګوره مورې، د لور به یې خوښ وي خو د ده به نه خوښېږي، لکه دای چې واده ورسره کوي.
غلی شه کماقلې، ځه د ازموینې غمه دې وخوره چې خدای مه کړه ناکامه نه سي.
څه شي دې راته تیار کړي دي که نه؟
وای ولې مې نه دي تیار کړي، د سکاول دی، کتابونه دي، قلمونه دي، ټول مې درته تیار کړي.
په دې روژه کې به څنګه کامیابه شم؟ نه چې شی خورم نه یې چیکم. په بوزه کې به د بکس وچ له ډول ډول خوړو راته ډک کړی و.
رښتیا وایې، ځه چې ناکامه شوې له سره دې زار. د تا ګناه خو نه ده لورې که فلم کامیاب سوی وای؟ اوس به تا هم لکه د ګل غوندې ټول سوالونه حل کړي وو. وروسته له دې نه دې پام وي چې د ازموینې په شپه بیا کوم ناکامه فلم ونه ګورې.
نه مورې، نور مې دې توبه یې چې بیا به د ازموینې په شپه ناکام فلم نه ګورم.
که د تېره شپه هم کامیاب فلم لیدلی وای اوس به دغسې وارخطا نه وې.
رښتیا هم ناکام فلم د سړي په ذهن ډېر بد اثر کوي.
نن چې له ازموینې راغلې له سیدیدنې نه دې ټول ناکام فلمونه راوباسه چې بیا یې کله په غلطۍ ونه وینې.
ښه مورې، خو که ناکامه سوم پلار ته به مې څه بانه وکم؟
ځه بیا به ورته ووایو چې د ازموینې په ورځې چېرته کوم ماشوم سوالګر لیدلی و او زړه یې پرې خوښ شوی و، نو له همغه عمله یې په سر درد شوی و او ټول سوالونه یې غلط حل کړي و.
مورې قربان دې سم، کاشکې تا په فلمونو کې کار کولی، ډېره ښه فلمي مورې.
زه لیونۍ
اوس دغه پوښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړې اچار اورېدونکو رالېږلي دي.
خوږو اورېدونکو، نن مو د ګوړې اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي ناړم صاحب راغوښتئ چې د اورېدونکو رالېږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ګلرنګي ناړم صاحب په خیر راغلې.
خیر وسی، خیر وسی، مننه ډېره زیاته.
زموږ اورېدونکي له سلامونو وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ دغه اورېدونکي ځان ته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لف څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په دری کې ژی او شونډې ته وایي، لکه لب بام او یا هم لب های سرخ لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپو صاحب، د قندول مقصد د ری لب نه ده، انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه ښه، دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
او
ما هم اورېدلي چې آی لب یو، خو په معنا یې نه پوهېږم چې څه دی.
یعنی چې مینه درسره لرم.
ښه ښه، دا آی لاب یو معنا یې دغه ده.
هو
زه شکر دی چې زه له چا سره لاب ماب نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبور وم چې د خپل لاب لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل یک وحدت بل لرلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې د ملي وحدت د حکومت کارونه ډېر شواړه راته ښکاري چې څه به درې جوړ سي او که نه؟
د ملي وحدت حکومت په خپله هم ډېر شوار دی او لا ورځ په ورځ شواړېږي.
څه ډول؟
خو ته ګوره، له مامورینو یې د معاونانو او مشاورانو شمیر زیات او لا ورځ په ورځ زیاتېږي.
دا ولې؟
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی یې ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی، نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا معاون.
واته تمل وای چی څه بتری جوړ سی او کنه
کله دنه څه جوړ نشو لډیرو خو به یو څه جوړ کړي مثلا یو به وزیر کړي یو به مشاور کړي یو به معاون کړي او پاتې نور به هم په مختلفو چارو کې استازي
ګل رنگین نارام صاحب یو شخصي پښتنه درڅ وکړم
مهرباني مهرباني
ته خو د ټولو چارو کارپو او نام خدا رښتیا هم پوه شخصیت یې نو د نارم تخلص دی ولې په ځان نشی دی
ښه پوښتنه مو کړه دا مې ځکه ایښی دی چې نارامه خلک مې خوښیږي او بیا خو ټول وطن نارامه دی یو حکومت دی دوه سرونه دا نارامي نه ده ما ته هم نارامي خوند راکوي او له همدې عمله مې تخلص هم نارامه ایښی دی
نارام او نارامي څه ته وایي
نارامي یعنی نارامي او نارام یعنی نارامه دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر سپوږمۍ شایسته مرادی او زه نقیب لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو لاد گدر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گدر ورو رکی یاد وی وی په گدر لگی دلی اور نه دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو
Thank you. دمراه د نفرت په ګنام ګرم وا د خلق دمراه د نفرت په ګنام ګرم وا ویتا ګنا نشتا سابرا ورور نه دی خبر دا څو